روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی تشرغ لاست. زمال علي بشير يما د دې خبرونه تخنیکی چاري، زما همکاران را سره پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې رواني ناراحتي یا استراب، رواني فشار څه دی او څه لاملونه دي چې رواني فشار و خلک ورسره مخامخ کیږي، او د دې د مخنیوي لپاره څه کیدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د رواني ستونزو په اړه پرله پسې اندېښنې ښودلې دي. دغه سازمان د افغانستان څانګې وړاندیزونه کړې چې شاوخوا 50% افغانان رواني ناارامۍ ګالي. نن روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. زموږ میلمه د عقلی او عصبی ناروغیو ماهر او د طب د پوهنځي استاد ډاکټر برات امیری را سره پر دې موضوع باندې خبرې کوي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. پر دې شمېره باندې موږ ته زنګ وهلای سئ 00420221240501 او 00420221140 و په بخښنې سره یو ځل بیا تکراروم، دوهمه شمېره 00420221240601. پر دغه شمېره تاسو زموږ سره تماس ونیسئ، موږ بیرته زنګ در پسې وهو او تاسو په بدیخ پروانه کې را سره ګډون وکړئ. اوس هم زما همکاران راته وایي چې ډاکټر صاحب له موږ سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دیخ پروانه کې ګډون کوئ. زما لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه دغه وي چې تاسو د رواني ناروغیو په اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې څه ډولونه یې دي، او ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې خلک ورسره مخامخ دي، هغه تر ډېره پورې کوم قسمونه دي؟
سلامونه او نیکې هیلې ملالۍ خور تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې تر دې دمه به جوړ یاست. ملالۍ خور، اطمینان راکړئ زما غږ درځي؟
بلې، و موږ ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
ملالۍ خور، تاسو یوې ډېرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړه. هغه دا چې په ټوله کې رواني ستونزې څه دي یا رواني روغتیا څه ته ویل کیږي، څو ډولونه لري، کومې نښې نښانې دي، څنګه پوه شو یو څوک رواني ستونزې لري یا په رواني ستونزو اخته ده؟ نو رواني ستونزې په تدریجي ډول یا آنی ډول د انسانانو په شناخت کې، د هغه د احساساتو په نظم یا تنظیم کې، د په برخورد او علایقو کې د تغیراتو را منځته کېدل ته موږ رواني ستونزه وایو، یا دې ته رواني ستونزه ویل کېږي. په ټوله کې رواني روغتیا هغه د ژوند یو هغه ټولنیز حالت دی چې په هغه کې یو څوک د ټولنې لپاره مثبت ثابت شي، او دا چې له ټولنو سره یا خلکو سره په ښه توګه جوړښت ولري، او د ستونزو د حل لپاره مطلوبې لارې چارې وټاکلی شي، دې ته موږ رواني روغتیا وایو. په افغانستان کې ډولونه مختلف دي. بعضی ډیر شدید شکلونه لري، بعضی په عادي ډول باندې په سراپه شکل ډاکټرانو ته مراجعه کوي. په ډیره کې ژور خپګان او استراب هغه عام ډولونه دي چې موږ ورسره په روزمره کلینیکی حالاتو کې یا موږ ورسره په روزمره له مریضانو سره سر و کار لرو.
ډاکټر صاحب، زه غواړم چې ستاسو څخه نور هم د ژور خپګان او استرا په اړه باندې وروسته پوښتنې وکم. په لومړي سر کې که تاسو زموږ اورېدونکو ته دا خبره جلا ورته وشوئ چې سایکالوجي او سایکیاتري څه فرق سره لري، یعنی ارواپوهنه او د رواني درملنې برخه، دا دوه څنګه سره جلا دي، او خلک چې کله دوی مراجعه کوي ډاکټر ته، دوی ته ولې باید دغه معلومات وي چې دوی کوم
ډیره ښه ملالۍ خو ډېرې جالبې پوښتنې ته مو اشاره وکړه. او بل دا چې دا یوه تخصصي موضوع ده. هغه دا چې سایکیټری یا رواني ډاکټر یا سایکیټریسټ، موږ هغه چاته وایو چې هغه طب پوهنځی لوستی وي، له طب پوهنځی وروسته یې په رواني امراضو کې تخصص کړی وي. یعنی دا چې هغه حق لري چې د یو چا، یعنی هغه مریض چې په رواني ستونزو اخته وي، هغه ته نسخه ورکړي، هغه ته دوا ورکړي. اما سایکولوژی یا روانشناسی د هغه بخش دی چې هغه کسان دي چې هغوی طب نه دی لوستی، هغوی اختصاصي په روانشناسی بخش کې تحصیلات کړي دي چې دوی یوازې او یوازې روان درمانی یا سایکوتراپی یا سی بی ټی یا کوګنیشن بیهیورل تراپی چې په دې بحث په اوږدو کې به پې خبرې وکړو، دوی یوازې او یوازې دا حق لري چې فقط مریض ته مشوره ورکړي، یعنی رواني مشوره ورته ورکړي. د دوا ورکولو کار دی هغوی نه دی او هغوی نقصه مریض ته نشي ورکولی.
شه مننه ډاکټر صاحب، تاسو په نظر باندې سایکالوجي څومره مهمه ده په افغانستان کې؟ زموږ خلک په ډېرې مواردو کې داس فکر کوي چې کله دوی له استراب یا جوړ خپګان سره مخامخ سي یا هم داسې فشارونه ور باندې رواني زیات سي، دوی فکر کوي چې دستي باید لاړ سي ډاکټر ته چې هغه ورته نسخه نوښته کې یا ورته وي دوا ورته ورکړي. تاسو په نظر باندې د خبرو لالارې دا ډول رواني ستونزې حل کول څومره مهمه ده چې خلک باید دغه لاسرسي هم دا ډول ډاکټرانو ته ولري چې هغوی ورسره سایکولوژیکل کونسلنګ یا خبرې ورسره وکړي او د دوی ستونزې حل شي؟
بالکل، ټولې رواني ستونزې د ډاکټر یا د دوا مربوط نه وي. ټولې رواني ستونزې په دوا باندې نه تداوي کیږي. ما مخکې ویل دي انسان په وجود کې داخلي رواني یا هغه رواني روغتیا یو مدیریت دی باید ولري، که هغه مدیریت چې دی د ستونزو په وړاندې، د ناخوالو په وړاندې، د هغو حالاتو په وړاندې چې د ده په ژوند کې ننګونې وي، د ده په ژوند کې، د ده په روزمره چارو کې مداخله کوي، د هغو مدیریت کدی ونه شي کړای، نو مجبوره ده چې دی یو روانشناس ته مراجعه وکړي، هغه ورته نورې لارې چارې وښي. زه مثال درته وایم، یو ځوان دی، د یوې ستونزې سره مخ شوی دی او دا ستونزه دای دې ته هڅوي چې راځه ته خودکشي وکړه، نور ژوند ختم شو، نور د ژوند امید هم دغه. اما روانشناس دې ته یو بل لار ښیي، د ژوند یو بل طریقه ورته ښیي چې نه، ته په دغه طریقه، په دې لار باندې. یعنی رواني مشوره ډیر اغیزمن دی، ډیر د رواني حالاتو کې ډیر مهم اغیز لري. مخکې له دې نه چې ډاکټر ته مراجعه کیږي، زما نظر دا دی چې روانشناس سره ولیدل شي. روانشناس کچیرته مسلکی وي، هغوی په خپل ورته توصیه کوي چې تاسو مشکل په دوا پورې اړه لري، یعنی تاسو باید دوا واخلی. او هو، بعضې رواني ستونزې دي چې هغه په مشاوره باندې نه کیږي. لکه د مثال په ډول، یو څوک اختلال د افکارو لري، نو چې یو سړی اختلال د افکارو ولري، هغه نو مشاوره هم نسي اخیستلی، هغه په مشوره باندې عمل نسي کولی، یا هغه لارې چارې چې روانشناسي ورته پیشنهاد کوي هغه سرته نشي رسولی. دا نو په مجبورن بیا ډاکټر ته مراجعه کیږي او دوی ته باید دوا توصیه شي.
مننه ډاکټر صاحب، زموږ سره پاتې سي او ریډونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی روانه ده. د خبرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب په تصویري بڼه هم ویني. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، ول به دوی راوخلو د دوی پښتنه به بیا ډاکټر صاحب تکشیر دوه مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
مالای جان، السلام علیکم. د کندهار ولایت صادوهر محمد خبر وکم.
وعلیکم سلام محمد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را ووهه. تاسو زموږ د ډاکټر صاحب څخه کوم پښتنه لري؟
پښتنه خو لرو، بخښ ډیر غواړم ستاسو معلومات سلام نه وامه چې زما ځا غوړې روزه باغ ما ته کوم روزه ما ته نه کړی چې چای کو د اټم د ګور د مسلمانانو زما ځا غوړې سلام نه ورته وایم. شه روزه الله پاک سبا غواړو د ټول مسلمانانو لپاره چې ګور د غنونه دا په کوم مرزي په اړه کې دا ډاکټر
محمدی صاحب نن پر دې اړه خبرې کوي چې رواني ناروغي څه لاملونه لري او څنګه مخنیول کېدلای شي.
مننه مننه ولالي جان، رحم مرز روحاني مرز خو نه دغه اگر د افغانستان خلک دی څنګه معنا هم دي سل په سل کې نه پښتا په دې مرز دي نقطه څه بخبره در معنی مرز ډاکټر تاسو نه افغانستان ده دغه مرز یا څه خبرې پر چی معلومیږي او امید چې شي او څنګه مانا پریز لري ساری داخل کیږي نه داخل کیږي خو به څنګه یا ساده څنګه داخل کول او دا خو غوانه چې دمر راډوګان څو ورځې دي چې دا خارجان ولاړ وي ګرځاري ولا ته تدایو سو د ستار څه پز درسته افغانان خو به شو بس خواله دا وځلو وکي علاج افسر په علاج ما چې افغانان
دا
پټنه ډاکټر ته کوم
ولادي دا ستاس پښتنه زه اخلم زه ستاس پښتنه د ډاکټر صاحب څخه کوم ډیر مننه چې تاسو زنګ را ووهه اوس هم ګورم چې بل اوریدونکو را سره بل اوریدونکو نسته ډاکټر صاحب زه غواړم چې تاسو څخه په دې برخه کې هم پوسم د محمدی صاحب د خبرو په دوام باندې چې په افغانستان کې ډېرې جګړې تیرې شوې دي او داسې وضعیت را مستسوي دي چې شایي په هر دوهمه کورنۍ کې خلکو مرګ جوړ لیدلې وي او تجربه کړې وي د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسارډر یا ورسته هغه چې و پیښه وسی او خلک په رواني ضربه ویني پر دغه موضوع باندې کتاسي څو خبري وکي او څنګه خلک د دغه رقم فشار سره مخ مخ کیږي او څنګه یې مخنیولای شي
ملالی خور د دې ورور د پښتنې په جواب کې او تاسو د خبري په تایید د رواني ستونزې اخیستونی نه دي دا له یو شخص نه بل ته نه انتقالیږي او دا په غیر معمول شکل سره هم په یو چا کې نه پیدا کیږي د دې لپاره موږ ریسک فاکتورونه لرو دا ریسک فاکتورونه ډیری محیطي ریسک فاکتورونه دي ډیری د اجتماعي یا ټولنیز ریسک فاکتورونه دي دا ریسک فاکتورونه ډیر کم بیولوژیکي دي چې هغه د انسان په وجود پورې اړه لري نو افغانستان داسې یو هیواد دی چې په دې کې د رواني ستونزو لپاره ګڼ شمېر ریسک فاکتورز مختص لري هغه د خطر فاکتورونه یا ریسک فاکتورونه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه جنگونه یو تر ټولو مهم ریسک فاکتور دی بل اقتصادي ستونزې یا مالی مشکلات یا مالی ستونزې بل ریسک فاکتور دی که تاسو فکر وکړئ یا په افغانستان کې د دبليو ایچ او د راپور لمخي 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي دا 50% خلک هغه کسان دي چې اکثره یې ځوانه طبقه تشکیلوي یعنی له 60 کلو څخه تر 45 کلنۍ پورې ټول هغه ځوانان دي چې په رواني ستونزو اخته دي له 60 کلنه پورته دا یو داسې سن دی چې په دې سن کې ډېری مسولیتونه ځوانانو ته په دې هیواد کې متوجه دي لومړی د تحصیل مسولیت دی چې هغه په دې فکر وي مکتب خلاص شو پانتون څنګه سي دوهم مسولیت د اقتصادي ستونزې دي که زه پانتون وایم نو زما کورنۍ مسایل به څنګه سي درېم امنیتی وضعیت دی آیا دغه هیواد یا د هیواد سیاسي حالت به څنګه سي نو دا ټول ریسک فاکتورونه دي له همدې ریسک فاکتورو په اساس افغانستان کې روان دي
خبر هم نیسمه تاسو خپل خبر په یاد وساتي ریسک فاکتور یعنی زموږ د خلکو د پاره کتا سو وایست یعنی د خطر لامل چې یعنی هغه کسان چې د خطر سره مخامخ کیږي لامل یې
بله بله هغه کسان چې یا هغه حالتونه چې د رواني ستونزو پر رامنځته کولو کې رول لري یا نقش پکې لري هغه حالتونه یې ما تاسو ته یو څه بیان کړ دوهم د دې ورور ویل نه نښانی به چې موږ څنګه پوه شو چې زه پر رواني ستونزو یا زموږ په کورنۍ کې څوک پر رواني ستونزو اخته دی نه نښانی د دایمي خواشینی احساس لري د خلک دایمن خواشینی وي لیو معقول سبب پرته د ناخوښۍ احساس لري مکرره بیخوبی لري دا کسان د خلکو په وړاندې د دایمي کرکی او بیمینیتوب احساس وي په دایمي ډول د اولادونو نزغمل یعنی لخپل اولادونو څخه اکثر دوی په تنګ وي غوړی ګوښه کینی تل په غوسه او ورسته بیا پښیمانه وي بې ځایه دایمي ویره لري کله کله له محیط څخه کله کله له نورو کسانو څخه کله کله د ژوند له حالات څخه یو ډول ویره ورته پیدا شوی همیشه خپل ځان په حق او نور کسان نه حق ګڼل یا د بشمیره بدني دردونو او شکایتونو احساس چې کوم سبب هم ورته نه پیدا کیږي دا هغه عمومي اعراض او علائم دي چې کوم په معاینه خانو کې مخته روزمره مریضان بیانوي نو کدا نخي نخاني په چا کې لیدل کیږي یا له دوه نخو نخانو څخه یوې د سې نخي نخوي چې هغه د په تکلیفوي یا د پروزمره ژوند کې مداخله کوي نو مهمه ده چې یو مشاوره واخلي او یا د له رواني متخصص سره وګوري.
شه مننه ډاکټر صاحب، زبیر ته تاسو ترازم اوریدونکو، تاسو زموږ رغلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې رواني ناراحتي، رواني ناروغي ولې پیښیږي او څنګه یې مخنیول کېدلای شي. اوس هم ایار صاحب چې زموږ تخنیکی همکار دی، دی وایي چې یو اوریدونکو را سره دی. اول به اوریدونکو را واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم ویل غواړی او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او پوښتنه مو څه ده؟
زه صاحب کوخیم د زابل ولایت فاضل ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. تاسو تاسو د قدر وړ مېلمانه ډاکټر صاحب سلامونه او نیکی احترامات کوم.
توخه صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی پر د خبرونې پر موضوع باندې کومه پوښتنه لري؟
بله، محترم ډاکټر صاحب، خدمت ته پوښتنه ده چې د دماغي او عصبي ناروغي او د رواني ناروغي ترمنځ څه فرق شته؟ البته د مریضي دا اوس تاسو ذکر کړی ده، رواني مریضي آیا د پر نسل باندې ځي، یعنی وراثتي یا ارثي ده نه ده؟ او مرزاده هم یو انسان په دغه مرض اخته کیږي؟
ډیره مننه تو حساب چې تاسو دا پوښتنه وکړه. تاسو پوښتنه مې واخیسته او د ډاکټر صاحب مخې ته به ژدم. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، ول به دوی را واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم اخلي او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او د موضوع په اړه باندې پوښتنه کوئ.
دا څه دا چې یو تکلیف له روسوس دا ذهن ډیر کمزور ده. سم څه دی یو دکان ور کول کمبیر ته سم لا سیم دی هریږي. دا نور می دا خلق ډیر تر پتنګي نه سي نو وخت نه وخت نو ځاتي.
شه مننه، موږ به تاسو پښتنه د ډاکټر صاحب څخه وکړو. اوریدونکو د دغه زموږ دا اوریدونکو ژغ هم قاته سو په اخره کې خوبشتنه مو واخیسته. اوس هم ګورم چې نور اوریدونکو وي. ایار صاحب وایي چې بل څوک نسته تر هغه وخت پورې چې نور اوریدونکو زنګ راوهي، زبه د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب، بارات اميري زموږ میلمه دی په دې خبرونه کې. ډاکټر صاحب اميري، که دغه پوښتنې ته تاسو اول جواب ورکړئ چې زموږ اوریدونکو توخي صاحب وویل چې د رواني او د دماغي ناروغي ترمنځ فرق کڅ هم تاسو مخکې دغه تشریح ورته د پښتنه وکړه چې آیا دا جنټیکي کېدلای شي چې د یو نسل څخه بل ته انتقال شي؟
ملالی خور، د غورور چې پښتنه کوم وکړه، رواني او عصبي ناروغي په خپل منځ کې څه تفاوت سره لري؟ ډیره د افغانستان وګړي رښتیا هم د دې دوه ناروغیو ترمنځ توپیر نشي کولای. رواني ستونزې هغه ستونزې دي چې په هغه کې د انسان روانن، یعنی په رواني شکل سره انسان ته اراض ولایم پیدا کیږي، یعنی د دې په وجود کې کوم نسجی امراض نه وي، یعنی د دې مازغه یا د دې د وجود محیطي عصبي سیستم کومه ستونزه نه لري، اما د دې رواني حالت پکې خراب وي. عصبي ناروغي هغه ناروغي دي چې په هغه کې زموږ تاسو د وجود مرکزی عصبي سیستم او یا محیطي عصبي سیستم، لکه زموږ تاسو د وجود ټول غړي یو عصبي سیستم لري، عصبي فایبرونه دي د موږ په وجود کې، عصبي ریښې دي. کدا په کومه ناروغي باندې مبتلا کیږي هغه ته موږ عصبي ستونزه وایو. رواني ستونزه له عصبي ستونزو سره ډېره تفاوت لري، ډېر جدا بخښونه دي چې هغه جدا تخصصي بخش ته دای جدا تخصصي. د مثال په ډول یو څوک سکته کوي مغزي، دا مغزي سکتي یا د مغزي سکتي د عصبي سیستم مربوطه ناروغي دي، اما رواني ستونزې په دې کې هیڅ رول نه لري. هو، عصبي ناروغي ممکن د رواني اعراضو سبب شي، اما هیڅ وخت یو لبل سره یعنی هغه یو شی نه دي. دوهمه پوښتنه د دې ورور چې آیا رواني ستونزې مورزاده یا جنټیکلی انتقالي کی کنه؟ ډیره مهمه موضوع ده دلته. کچیرته یو مور په هغه وخت کې چې د دې ماشوم د دې په رحم کې وي، یعنی دا حمل ولري، او ل رواني اړخه دا صدمه ویني، لکه ملالی خورتاس چې مخکې ورته اشاره وکړه، دا په پی ټی ایس ډی باندې یا پوسټ ټراماټک سټرس ډیسارډر سره کی یاد سی کومه حادثه د دې په ژوند کې رامنځته کیږي هو دا بالکل د دې پر راتلونکي اولاد باندې تاثیر لري. دوهم بعضی رواني ستونزې دي لکه جنون شو مانیا یا هغه د لیونتوب عمیق ناروغي لکه مخکې ورته سکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا وایو یا دوه قطبي رواني ستونزې دي چې ان شاء الله په راتلونکو برنامو کې به بیا موږ په خبرې وکړو. کتابونه وایي چې هو دا جینیټیکلی هم انتقالیږي. هغه ناروغان چې شفخانو ته مراجعه کړې ده د دوی په پلرونو نیکونو یا د دوی په مور یا د نیا له طرفه هم په دوی کې نښې نښانې پیدا شوي دي.
شه مننه ډاکټر صاحب. د زموږ د دوهم اوریدونکي پښتنه هم زه تاسو ته اېږدم. د ویل چې دته د هیرې د یعنی د هیرې دونه جوړې ورلیدلې دا او دی چې دی خلق تنګي هم لري. تاسو دغه اوریدونکي ته څه ویل غواړي؟
د ملالی خور نوم یې زمات خیر شو او بل مال دنه یو پښتنه دا لود چې دی څو کلن دی د عمر څو کال دی. کچیرته د دې عمر لوړ وینو په لوړ عمر کې کله کله د شارټ ټایم یا هغه زودرسه میموري چې موږ ورته لنډ مهاله میموري وایو دا یو څه پکې متاثر کیږي. هغه د ژوند د عمر مربوط خبره ده یعنی کله چې عمر لوړیږي. دوهم زه چې تر ډیره فکر کوم دغه ورور د تمرکز مشکلات لري. ګوري موږ یو توجه لرو یو تمرکز لرو. توجه د توجه ادامې ته موږ تمرکز وایو. نو کچیرته دی تمرکز ونه لري بیا هم د هیر لري. لکه د مثال په ډول دی وایي چې دکان ور کولف کنه نو بیا مې له یاد وته چې آیا دا مې کولف کنه. نو د تم سپارښتنه دا ده چې دی د خپل تمرکز یو سره ټول کې خپل ژوند د ژوند حالاتو ته ان شاء الله حافظه یې کوي ور سره. او بل دا دی چې کچیر ته بیا هم په دې ونتوانی ده نو یو څه د میموري لپاره دواګانې شته. یو نږدې ډاکټر ته د مراجعه وکړي هغه بغیر له کوم عوارض جانبي وڅخه موږ توصیه کوو. ان شاء الله کوم عوارض جانبي هم نه لري هغه ورته توصیه شي وکړي چې ډېر د تشویش وړ نه.
او ډاکټر صاحب دغه تاسو چې د تمرکز د کموالي خبره وکړه په دې برخه کې که تاسو د اي دي دي په اړه باندې یو څه خبرې وکړي چې اټنشن ډیفیسټ څه شي ته وایي او دغه بیا څنګه ناروغي ده چې یو څوک یې لري.
اټنشن ډیفیسټ یا دا په دې کې د انسان یا اټنشن ډیفیسټ هایپر اکټیویټی ډیسارډر موږ ورته وایي اي ډي ایچ ډي ورته وایو چې په دې کې د انسان تمرکز او توجه مختلفي او په دې کې د انسان ته په روزمره ژوند کې تمبلي پیدا کیږي یا د تمبلي احساس کوي. د دې باوجود د دې چې پویږي چې زما د ژوند کارونه خورا مهم دي لکه د مثال په ډول دی به یو په پانتون کې آزموینه لري او دغه آزموینه به د تډیره مهمه وي مګم بیا هم تمبلی کوي هغه ته نه ځي. یا دا چې په ژوند کې به یو بل ډیر مهم کار وي هغه ته دی نه ځي یعنی په ژوند کې ورته تمبلی پیدا شوی وي چې دا یو جدا بخش د رواني ستونزو ده چې په د دوا په شکل او په همدې شکل چې مریض ته مشاوره کوي او مریض د سایکوتراپیست ته معرفي کوي په دواړو حالاتو کې مریض ته تداوی پیشنهاد کوي.
او ډاکټر صاحب دغه د اي دي اچ دي او اي دي دي دواړه چې تاسو اوس موږ ته تشریح کړل دغه په کوچنیوالي کې خلکو تورلویږي که په لویوالي کې هم ورلیدای شي؟
د دې هغه د رامنځته کیدلو سن یا عمر چې کوم دی تقریبا له شل کلنۍ نه پورته پیدا کیږي تر څو څلوېښت کلنۍ پورې. اکثر رواني ستونزې د عمر په تیرېدو سره له منځه ځي. ځینې داسې وړې رواني ستونزې دي چې په هغه کې د عمر په تیرېدو سره وخامت رامنځته کیږي لکه موږ ډپریشن ښودلې چې ډپریشن که چیرته پاتې کیږي او عمر لوړیږي نو په لوړ عمر کې وخامتونه ډېر دي. اما ADHD له نیکه مرغه د عمر په لوړېدو سره له منځه ځي ځکه چې یو خو مسؤلیتونه کمیږي چې عمر لوړیږي ډېر مسؤلیت نه وي او بل هغه مریضي په کې په خپل هغه نښې نښانې یو څه پکې راکمیږي.
یعنی کېدای شي چې هغه خلک چې دغه ناروغي سره مخامخ وي چې دوی توجه نس کولای تمرکز یې خراب وي او یا هم لټي ورلیدلې وي کېدای شي چې د ورسته ورسته د عمر په تیرېدو سره دوی ورغیږي. یعنی ش امید ستا په دغه برخه کې. اوس به هم ډاکټر صاحب تاسو موږ سره پاتې سئ. زه غواړم چې یو څو اورېدونکي هم راواخلو. اوس یو اورېدونکی لرو دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. افغانیار سه مننه چې تاسو زنګ راغوه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه موضوع د رواني ناروغۍ لپاره متخصصوي د تاسو کوم پښتنه لري په دې برخه کې
مننه د پښتنه می دغه چې د ناروغۍ موږ یو ناروغ څنګه پیژندلای شو دا که و پیژندو داغه د نمرنې درملین د لپاره موږ کم ګامونه په اول ور کې په واخلو چې داغه د لپاره یو صحیح استفاده څنګه وسیم
ډیر مننه افغانیار صاحب موږ پښتنه واخیسته اوس هم ګورم چې کوم بل اوریدونکو وي اوریدونکو چې تر هغه وخت پورې موږ ته زنګ راوهي ډاکټر صاحب میری ستاسو څخه به دغه اوریدونکو د پښتنې ځواب وغواړو مهرباني
دغه ورور چې کومه موضوع ته اشاره وکړه زموږ تاسو نه نه بحث هم اصلي په همدغه محور باندې راڅرخي چې موږ څنګه پوي شو یو څوک رواني مشکل لري او له سره څه کول پکار دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خپل بي پي ایچ اس پروګرام کې همدا شی په نظر کې نیولای و چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې هم دغه اوس په اولیه روغتیایي مرستو یا پی سی چې موږ ورته وایو پرایمری هیلت کیر کې د رواني مشاورو پروګرام شامل شوی دی دوهم زما عامو خلکو ته د رواني لحاظ نه سپارښتنه ده چې کوشش وکړي چې کورنۍ اړیکې مړې ریښي وي ل اولادونو سره ل ورونو سره ل خویندو سره کچیرته یو څوک ویني چې ل څو ورځو را په دی خو یا ل څو میاشتو را په دی خو ګوښهګیر دی یعنی ل مجلس نه لري کیږي ځان ته کینی یا دا دی چې په ژړه د ژړا په حالت کې ویني یا دا دی چې د ناومندۍ خبرې کوي او یا دا چې مریض منفي افکار پیدا کړي دي منفي خبرې کوي یا برنه حق غوسه کیږي یا په ماشومانو کې جنگونه کوي لختل او امزول سره نو کدا غسې نه نشانی په دوی کې تاسو ویني یا دا د چې همیشه ځان حق بغنی او باس کوي تاسو په نه حق غنی لدوی نه هغه د اصلي مشکل پښتنه وکړي د دې په ژوند کې په کوم ځای کې د تاسو زړه دا ورڅخه باید پښتنه وسی او دوه هم لدوی سره کومک وکړي لکه سره د ملګری په شکل برخورد باید وکړي کستاسو اولاد وي تاسو سره د ملګری په شکل یا کستاسو ورور خور وي له هغه سره ډیر نږدې شي ډیر ورته نږدې شي تاسو په کلی کور کې وګورئ د چا خبرې په دغه غیزې لري له چا سره اړیکې کی دي له هغه څخه کومک واخلې له سره د مشوره وکړي کچیر تر روان شناسته دغه نه لري لاسرسي نه لري او یا کوم روان شناس یا د عقلي اسبي متخصص ډاکټر لري په شاوخوا کې حتمل ورته مراجعه وکړي ځکه همدغه رواني حالتونه دي چې ورو 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 د مزمن کېدو په طرف باندې زی او ورو ورو ډیری بیولوژیکی یا ډیری فزیکی ستونزې رامنځته کوي د مثال په ډول باندې رواني ستونزې کچیرته له تداوی څخه بغیر پاتې کیږي نو دا په آینده کې د زړه د ناروغیو سبب کیږي یو څېړنه ښیي چې هغه ځوانان چې په رواني ستونزو اخته دي په نږدې کې دوی په مغزي سکتو او د قلبي سکتو باندې د مواجه کی نو دې شانو ته مو باید جدي فکر وي او له دې سره باید کومک وکړل شي
ډیر مننه ډاکټر صاحب اوس هم یو بل اوریدونکو دی اول باوریدونکو راوخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بلې ملالو د شرخو سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته تاسو همیشه نه اوریدونکو ته لنده هلمن ولادت څخه
وعليكم السلام اتل صاحب مننه چې تاسو زنګ راووه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه موضوع پرواني ناروغي روانه ده تاسو په دې اړه باندې کوم پښتنه لری زموږ د ډاکټر صاحب څخه
بلې مننه خو کې پښتنه دین لره مده ډاکټر صاحب تندرانه سلامونه وایم خو پښتنه مې داده ملالي بشیر خور دل تزمیر او گاونډي دي نو بدبختانه دا شی ته په حساب کړنه دي سره برابر پر دا خپل بچان چې د خورجانې په کور کې به خې تاو تاریخوالي کې مثال خبر دا کوښنک واره واره ماشمان دي نو دا شی ته لور کنه کوښنک انجلی ده کوښنک لور ده نو بیچاره بدره کوي وهله په ماشمان باندې خو دا غي انجلی الله دا سیدی ملالي بشیر خور ډاکټر صاحب زما دا پښتنه ده چې پس مثال دا خبر هغه بیچاره چې دا سیمه از ځغ باندې وکړه هغه چې د خوشحالي او ځغ باندې وکړه دا بیچاره چې د بشیر ورختا چې د زړه درزای چې سان دا خبرې بیریږي بیچاره نو وا متر څه سره دی د نارو مثال د خبرې د رواني ناروغي د شاته دي کوم مثال د خبرې د ماشوم چې د بیرېدل ده او بل د سړي د رواني ناروغي مثال د خبرې اوس دا ماشومه چې پر مثال د خبرو خدای دې لیکي چې چیرې په رواني ناروغي اخته دي دلته مثال په افغانستان کې مشه افغانستان کې درملنه ممکنه ده مثال د خبري چې دا غږ اوس خورځان چې دا غږ د ناز او ځغ باندې وکي مثال د خبري دا غږ یو بل څوک ناري کې د ماشومه ورختا شي بدن ریږي د بیچاره د احساسات څخه تخریج مثال بدن ریږي خو راکې ډیر د اندازې ورختا کیږي چې دا د رواني ناروغي څخه خورځان کې کمبل مشکل لري
ډیر مننه تل صاحب چې تاسو زنګ راو وهستاس پښتنه می واخسته ډاکټر صاحب ته به تاسو پښتنه کشیدو ډاکټر صاحب اميري تاسو د دغه تل صاحب پښتنه ته جواب ورکوي مهرباني
ملالی خو بزه متاسفانه یا بدبختانه وایم چې په افغانستان کې یو شی چې موږ نه لرو هغه چای سایکیټری ده یا د ماشومانو رواني تخصصي بخش په افغانستان کې متاسفانه موږ هیڅ چایلد سایکیټریست نه لرو یعنی د ماشومانو رواني متخصص نه لرو او بل په افغانستان کې کله چې موږ تاریخ چلو مریضانو نه اخلو نو ډیری ستونزې دوی ته له ماشومتوب پیدا شوی مثلا په ماشومتوب کې د والدینو له لاسه ورکول په ماشومتوب کې د یو جنگ صحنه مشاهده کېدل یا د هغې لیدل په ماشومتوب کې ډېرې شدید رواني ضربې خوړل په ماشومتوب کې جنسي آزار او اذیت په ماشومتوب کې هغه قومي نژادي آزار او اذیت ټول د همدغه لامل کېږي چې ورو ورو په دغه ماشومانو کې ژور خپګان او بالاخره دا ماشومان د ځان خوګونی او د خودکشي کوششونه کوي نو دغه ورور ته زما سپارښتنه ده د ماشوم یو ډیره شدید رواني ضربه لیدلې ده چې موږ ورته هغه تاسو چې ملالی خورمخ کې اشاره ورته وکړه دا پی ټی ایس ډی ده د ته یو فوبیا پیدا شوی ده د ته یو سوشل فوبیا یو سوشل فوبیا یا هغه اجتماعي ډار او ویر ورته پیدا شوی ده هر څومره عاجل چې کیږي د یو رواني ډاکټر سره مشوره وکړي او د ته دوا ورکول پکار دي ماشومانو کې مشاوري متاسفانه په افغانستان کې ډیره نتیجه نه ورکي ځکه چې ما مخکې ویل دا یو مشکل موږ په افغانستان کې لرو چې چایلد سایکیټری نشته نو هر څومره زر چې کیږي د ماشوم د یو ډاکټر ته مراجعه وکړي
مننه ډیر ډاکټر صاحب اوس هم یو بل اوریدونکو را سره د مهرباني وکي ازادي رادیو ده bale کتاستاز موږ ژغ درځیم خپل نوم وایست او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلې دي
مننه خو ما ژغ درځو تاسو
bale و تاسو ژغ موږ اورو
مننه خو راځه کارمانی هم بیلمن ولایت واشیر ولسوالۍ نه سلام ډاکټر صاحب ټول اوریدونکو په دې لستر جوړ دی
ارمانی صاحب مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د موضوع په اړه باندې کوم پښتنه تاسو د ډاکټر صاحب څلري
bale و پښتنه د نه دغه کوم کس په دغه ناروغي باندې راخته وي دغه ځواني ناروغي باندې مثال د څه کول په کار چې ځانه دغه ناروغي تخصل او مشغور مثال د ډیر خصمان به دغه کس په دغه سره فلاګ په دغه باندې مشغورل کیږم نو څه عمل د تکول په کار دغه ناروغ ته
ش مننه ستاسو پښتنه می واخیستله ډاکټر صاحب مخکې در دې چې نور اوریدونکو راوخلو د دغه اوریدونکو ارمانی سره پښتنه به هم ستاسو څخه جواب واورو او زه غواړم چې پر دغه موضوع باندې یو څه تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست چې تاسو د سوشل فوبیا یا د ټولنیز بیری په ټولنیز وضعیت کې د بیری خبره وکړه د دغه او د سوشل انزایټی ترمنځ څه فرق دی چې په ټولنیز استراب باندې کداس چې یاد کو ډېرې وختونه دا سې کداس چې خلک نه غواړي د ډیرو خلکو سره کښینی ولاړ سي د ډیرو خلکو سره یا حتی دا نور سره غواړي چې ستړې مس سره وکي خپل لار چپوي او ځان ګوښه کوي دغه استاس په نظر باندې سوشل فوبیا کې راځي که په سوشل انزایټی کې راځي چې د ټولنیز استراب یا د ټولنیز ترهه ده
ملالی خور دغه کسان چې په سوشل فوبیا باندې اختوي د دوی په ټولنه کې ټول فعالیتونه کمیږي لکه دا ماشومان ډیر بې جرأت وي یا دا لویان ډیر بې جرأت وي دا د خلکو په مخ کې خبرې نشي کولای او مثلا د سنف په مخ کې درس نشي تشریح کولای مثلا هغه څه چې زده وي خپل اظهار نشي کولای دی هغه ویل یا دا چې په خپل کور کې هغه کومې عادي غوښتنې چې دی هغه نشي کولای نو دوی په دې نظر وي چې کزه دا خبره کوم نو شاید بیا تهدید سم شاید ما ته یو څه وویل سي شاید زما منفی جواب ز تر لاسه کما. نو دا سوشل فوبیا وی سوشل انزایتی او سوشل فوبیا اعراض ډیر سره ورته دی په خپل منځ کې. اما انزایتی یو تفاوت دا لري چې هغه روحن روان نه غواړي، هغه نه غواړي چې په ټولنه کې ظاهر شي، نه غواړي چې لکه خپل روزمره فعالیتونه په ټولنه کې ښکاره کړي، کوشش کوي چې هر څه له ځان سره پنهان وساتي، یعنی لاغه ټولنیزو فعالیتو څخه منع کوي، کوشش کوي چې ډیر په ټولنه کې حاضر نشي. اراض ډیر کم تفاوت سره لري، خو د مریض سابقه تاریخچه پکې اخیستل مهم دی.
مننه ډاکټر صاحب. او د زموږ د اوریدونکو چې پښتنه وکړه، دغه اخیری پښتنه که تاسو هغه ته هم یو څه وایست.
پښتنه ما صحیح و نه استعمال علي خور دی ویل وي تاسو پر رواني ستونزو اخته باید څه وکړي؟
بله، د ویل چې که څوک په خپل په ځان باندې پوه شي چې زه دغه رواني تکلیف لرم، څنګه د ځان سره مرسته کولای شي؟
ډیره خبره کړی ده. دا تر ټولو ښه خبره او په د سایکیټری له نظره او د سایکولوژي له نظره تر ټولو مهم باس هم همدغه دی چې دی د خپل ځان کې دا وړتیا پیدا کړي چې دی خپل رواني حالت مدیریت کړي. د مثال په ډول هر هغه حالت چې دته د خوښي سبب کیږي همغه دی زیات کړي. مثلا یو څوک دی وایي زه د قران عظیم شان د تلاوت نه ورسته یو څه د خوښي احساس کوم، همدا دی زیات کړي. یو څوک وایي زه جمعه ته تللو نه ورسته یا په جمع باندې لمونځ کولو نه ورسته د خوښي احساس کوم، دا دی یو څه زیات کړي. یا یو چاته یو غریب به وزله ته د خیرات په ورکولو لایاله هغه سره د کومک په کولو سره یو څه د خوښي احساس ورته پیدا کیږي، همغه دی زیات کړي. دوهم خبر دا ده چې له آینده څخه دی ویر نه لري، له سبا څخه چې سبا په موږ او تاسو څه حالات راځي د دې څخه دی نه یریږي. کوشش دی وکړي چې یو ښه پلان ولري، خپل رواني حالت ښه مدیریت کړي، ښه مثبت افکار په ذهن کې ولري. کدی په دې پوی هم وی چې زما 95% سبا ورځ زل ناکامی سره مخ یم، خو دا 15% کامیابی چې دی په خپل ذهن کې لري دا 15% کفایت کوي مختص ته. د همدغه 15% مثبت په طرف دی زیات فکر وکړي. دوهم، ژوند له ناکامیو سره مخ دی، په ژوند کې ناکامی همیشه وي، خو ناکامی د چې انسان کامیابی ته رسوي، ناکامی د چې انسان د کامیابی په مزه او د هغه په خوند باندې پوي هوي. نو بس خپل رواني حالت مدیریت کی، کچیر ته په دې کار نه توانیږي نو روانشناسته یا رواني ډاکټر ته مراجعه.
مننه ډاکټر صاحب. زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی روانه ده. اوس هم اوریدونکو راخلو، یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلامونه ملالی چې تاسو اوریدونکو په خیر.
وعلیکم سلام. او مننه چې تاسو مرته زنګ را وهلی دی. که تاسو غواړئ خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی، او که نه غواړئ تاسو کولی شئ چې پوښتنه وکړئ د ډاکټر صاحب څخه.
نو سر مانیم لپارانه ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده. دلته هم ډېر ځوانان هم داسې د حوصله نه لري، زغم نه لري، بس یو کار دونی کار هم ورته وارخطایي، بس حوصله وبایلي، رواني بس داسې رواني ستونزو سره مخې په کور کې هم داره کمی، بس داره کمی. او بل چې کله دې ستونزې سره مخې بالا کې بالا هغه غړي او سلا ورته وبایلي بالا وایي پیدا کار بالا نه کیږي.
ش مننه ډیر. ارمان صاحب ستاسو پښتنه به هم د ډاکټر صاحب څخه
وکړو. بل
بل
اول د دغه مو غشتنه چې د غره کې توضیحات راکې چې څه باید وسی، څه ځمانه باید څه وکړي چې او سلا و نه بایلي او غم ولري.
ش ډیر مننه ستاسو پښتنه کوم د ډاکټر صاحب څخه. اوس هم ګورم چې کوم بل اوریدونکو شه. ایار صاحب وایي چې تر اوسه پورې بل څوک نسته، دی به نور اوریدونکو هم را اخلي وخت په وخت. اوریدونکو یو ځل بیا هم وایم چې تاسو د ازادي رادیو څخه د روغتیا د ژوند شپتمنی خبرونه اوري. دا خبرونه هم داراز د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري بانه باندې هم ویني. موږ په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب برات اميري ملما کړی دی چې دای د عقلی او عصبي ناروغیو ماهر او د طب د پوهنځي استاد دی. ډاکټر صاحب تاسو پښتنو ته ځوابونه وای تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ د ټلیفون شمیره د 00420221240601 پر دغه شمیره باندې تاسو لمر سره تماس نیولای شئ موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو ډاکټر صاحب تاسو د ارمان صاحب پښتنه واورې دل دوه ویل چې نن سبا خلک چې په ځنګړې توګه ځوانان د یاد کړه چې ډیر به حوصلې کیږي او خلک څنګه کولای شي چې خپل زغم زیات کړي
ملالی خور زه غواړم یو څه په دغه افغاني ټولنو خصوصا زموږ تاسو د پښتنو په دغه ورستیو تغیرات باندې یو څه خبرې وکم هغه دا چې په افغانستان کې کوم چې موږ روزمره له ځوانانو څخه دغه د مخرشیت او د زر غوسه کېدلو یا زر جنگ ته د تمایل په اړه باندې پښتنې کوو نو لومړی پښتنه زموږ دا وی چې د دوی روزمره ژوند څنګه تیری یعنی هدف مې دا دی چې د دوی هغه د ژوند طریقه او معمول څنګه دی یعنی د دوی ژوند یا د لایف سټایل څنګه دی هغه دا چې مهمه خبره ده دی د شپې په 2 بجې ویده کیږي سهار په 2 بجې راویږي دی له سوشل میډیا څخه څومره استفاده کوي په سوشل میډیا کې کوم څه په کوم شکل استفاده کوي مثلا آیا د ټیک ټاک فیسبوک او مثال د خبرې نور سوشل میډیا سره څومره علاقه مند دي ځوانان د سی وی ملالی خورچی دوی ټول شپه په سوشل میډیا کې فعالیت لري یا د سوشل میډیا څخه استفاده کوي او د شپې په اخر کې دوی ته خوب ورځي چې کله دوی ویده کیږي نو بیا هغه د سهار په لس یا په 9 بجې له خوبه راځيږي او د ورځې په اوږدو کې دته ورو ورو دغه د مخرشیت آراز پیدا کیږي اغیزه یې دا ده چې مؤثر خوب زموږ تاسو د شپې په اوایلو کې وي چې دې ته موږ تر ټولو اغیزمن خوب وای ځکه موږ په مغزو کې یو ماده ده په نوم د میلاټونین د دې مقدار په اول د شپې کې زیات افرازي یعنی په مغزو کې د دې مادې مقدار زیات وي سهار په ټیم کې چې کله شپه په تیری دوکیږي او سهار نږدې کیږي دوی په دې ټیم کې ویده کیږي هغه خوب هغه سي اغیزمن خوب نه وي چې د مغزغه دې په کراهت شي او سهار د ورځې په وګدو کې په مغزو کې د مونږ یو بل ماده ده په نوم د سیروټونین د دغه مقدار ټیټ وي چې دا ماده د خوشحالي اغیز لري که مقدار یې لوړ نو موږ تاسو به خوشاله یو که مقدار یې ټیټ وي نو موږ تاسو به خفه یو او حوصله به نه لرو په ناکي خبرو به جنگ کوو په ناکي خبرو به غوسه کیږو نو زما دوی ته توصیه دا ده چې هر ځوان باید له شپږو څخه تر 8 ساعتو پورې باید خوب ولري نو دوی د دغه خوب د شپې په اوږدو کې وکړي یعنی د شپې لسنیمو یو لسو بجو بعد دوی خوب صحیح وي سهار تر 5 بجو پورې یا هم هغه مستس په افغانستان کې دلمنځ تر وخت چې دوی ونیم یا 1 ساعت یا 2 ساعت خوب پوره کیږي نو سبا دوی د ورځې په اوږدو کې به دغه مخرشیت او دغه غوسه او دا شیان کم وي کچیر ته دا شیان هم دی نه لري یعنی خوب هم منظم دی وختي وي د کی یا هم له سوشل میډیا څخه هم ډیره استفاده نه کوي او نور داسې څه هم استفاده نه کوي چې هغه د خوب خرابې لکه د مثال په ډول په افغانستان کې ملالی خور یو څه چې باید وایو هغه دا ده چې موږ تاسو لډیرو شیانو سره نه بلد یو په اړه ډیر معلومات نه لرو او حال دا چې داسې به هم نه وایو په افغانستان کې د بي سوادۍ لامل دی ډېرې کسان ملوست دي خدا فرهنګ د سي جوړ شوی ده چې استفاده لدی شیانو څخه کیږي مثلا انرژي دا انرژي باب سي مختص په افغانستان کې ځوانان په متاد دي اکثره د مرکزی عصبي سیستم د تنبيه سبب کیږي او همدا د خوب خرابي په وجود کې یو ډول تنبوهي حالات رامنځته کوي یو ډول هغه فیزیولوژیک استړیا یا هغه نارمل استړیا چې د مختص په وجود کې وي هغه لمنځه وړي نو د دوه شیانو څخه استفاده بعضي دواګان دي لکه مثال د خبرې ځوانان ډېرې په متاثر وي د اوس په اډیکټولوژي کې یا د احتیاط په برخه کې تاسو یو څو مخ کې د NDC او راپور خپور کړی او په راپور کې ویلو په افغانستان کې له هر څلورو کورنیو څخه یو کورنۍ له مواد مخدره څخه افزمنه ده دا بالکل واقعیت ته په ځوانانو کې ډېرې د سي دواګانې دي چې دوی ته مخدره تو کې نښکاری مثلا ټابلیټ کا مثلا پریګابلین مثلا ټرامادول د مثال په ډول باندې ډېرې ځوانان زما غوړي له دینونو سره آشنا وي د الکوهل په ډول باندې ماریجوانا یا چرس یا نور دا ټول هغه شیان دي چې په مغزو کې د اکسایټیشن حالات یعنی تنبوهی حالاتونه رامنځته کوي. زموږ تاسو مغز آرام ته نه پرېږدي، موږ تاسو بیدار ساتي. نو په همغه ده چې د ورځې په اوږدو کې بیا دوی ته مخرشیت او دا شی پیدا کیږي. توصیه هم دا ده دې خلکو ته که چیرته له دې شیانو څخه استفاده کوي دغه نن ورځ دې پرکي، که چیرته په انرژي او کول ډرینک یا دغه پیپسی او دغه مرنډا او دا شیان چې کوم په افغانستان کې ډیری مروج شوي دي، خصوصا په دې روزه کې د دې شیانو استفاده زیاته وي، که چیرې په دې شیانو معتاد وي، له دې شیانو څخه استفاده کوي، له انرژي او دې شیان آنن دې دا شیان کته کې په ژوند کې د دې څخه استفاده نه کوي، د ورځې خوب دي ښه کې، سوشل میډیا دې کم استفاده کوي، انشاءالله د ورځې مخرشیت به ورسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی هم لرو ستاسو د دوه خبرو په تړاو باندې بزه کېداس چې اول ستاسو خندغه پښتنه کوم ډیر لاندې کته سره ته وایي چې د تاسو یادونه وکړه چې د خوشاله د ځان د خوشاله ساتلو لپاره یو نیورو ترانسمیټر چې هغه د هورمون کار ورکوي سیروټونین تاسو یاد کی، دغه سیروټونین د تولید په خاطر باندې د لمر رڼا یا د ورځې رڼا خستل څومره مهم دي ستاسو په نظر ته دي تر څنګه چې د میلاتونین د را خوشی کېدو یا د تولید لپاره اته ساعت خوب مهم دی؟
بله، ما مخکې مرحله خورو ویلې مختصو چې کله د شپې ویدې کیږو نو باید په داسې یو موهیت کې ویده شو چې الته تیار وي، رڼا باید نه وي، ځکه چې میلاتونین په مغزو کې یو غوډه لري مختص دي ته وایي پاینل ګلاند یا پاینل غوډه، د دې غوډې څخه همدا ماده په نوم د میلاتونین افرازیږي او بیرته سیروټونین له میلاتونین څخه تولیدیږي. میلاتونین دی چې سیروټونین تولیدوي. نو کچیرته د میلاتونین سویه د شپې په خوب کې، یعنی که د شپې خوب مو موثره و، د میلاتونین مقدار زیات افراز شو په مغزو کې، نو سبا د ورځې به زموږ تاسو سیروټونین مقدار لوړ وي. نه یوازې سیروټونین، نور ډیری نیورو ترانسمیټرونه دي په مغزو کې لکه ډوپامین، نورپینفرین، اپینفرین او دا شیان دي چې ډیر به طبي بحث پرې نه کوو، نو د دې مقدار لوړیږي او همدارده چې د انسان مزاج، عاطفه او دا ورسره ښه.
او تاسو دغه توصیه هم کوي اوریدونکو ته چې د ورځې باید رڼا ته یعنی ډیر رڼا واخلي یا لمر ته وګرځي؟
بلې، رڼا خو تابنده ستاسو د وجود لپاره یو داسې نعمت دی چې بدیلې تر اوسه نه پیدا کیږي. زموږ ستاسو ویټامین ډي یوازې او یوازې د لمر د وړانګو یا د رڼا د وړانګو څخه سنتیز کیږي یا په وجود کې تولیدیږي، چې دا خو لازمه او مهمه خبره ده، خو خوب باید په رڼا کې نه وي، یعنی د ورځې خوب موثریت نه لري نسبت شپې خوب ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، دغه مهم معلومات تاسو زموږ اوریدونکو ته ورکړل او موږ ډیر څه زده کړل. اوس هم ورځم یو اوریدونکو را سره د دوی برا واخلو، بیا به بیرته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده. وعلیکم السلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی. همدرد صاحب، د ډاکټر صاحب څخه تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه خو لري، پوښتنه دا ده چې کله موږ راسو دغه ماشومان په ډېر هغه کنه ذهني سکون نه لري، له وړکینې نه په عامه توګه په کلو بانډو کې تهدیدیږم، د خپلو کورنیو له خوا نه ځورېږم. مثال له خبرې یو پیاله ماته کې په هغې سره په هغه ماشوم باندې وار کېږي که نه، یا پیسې غواړي مثال مې ورکوي، هغه دود دې ته مجبوره کې چې وی وهي که نه، مثال نور د خوښې هغه خواړه نه وررسېږي که نه، چې اقتصادي مشکلات به پکې په عموم کې ووایو که نه، دا هم په دوامداره توګه دا په دغه د ماشومانو په راتلونکي کې په دې اثر غورځوي. زما پوښتنه دا ده که نه، مثلا هغه مخکې سوال خو دې واخیسته چې هغه ماشومان ځورېږي او که نه ذهني سکون نه
لري،
او بله پوښتنه مې دا وه که نه چې دغه د سر ټکسر یو انسان خوري، مثلا موټر ټکرېږي سر یې لګېږي، یا یو جنګ کوي په سر ګزار خوري که نه، مثلا سر یې ښیي او زخم هم ښه شوی که نه، او دا مثلا دغه ګزارونه د دې سبب کېږي که نه. او بله پوښتنه مې دا ده له ډاکټر صاحب نه چې بې حده مینه له یو چا سره یا له یو شي سره کول دا هم رواني تکلیف پیدا کوي که نه؟ او بل زموږ دلته یو کلي کې یو سره لږ د ځوان چې هغه ښه مزدوري هم کوله، کار هم کوه، بچې هم دا ټول سنبالول،
اوس هغه هلک څه تکلیف پیدا کړی دی، شپې ډېر د ډار سوی ده، نور ځان ته لیونی وایي نه مثلا وروڼه ورته دا وایي که نه، خو هغه سې زه وینم په دې بازار کې ګرځي او ورځ تر بلې به تړېږي که نه، چې دغه سره څه کول په کار دي، موږ سره څه وکړو د یوه عام انسان په حیث. هغه خپلو خپلوانو ته خو ما وویل، هغې وویل چې دا موږ بوجو، ما ورته ویل یو مصروفیت ورته پیدا کړي پټیانو مټیانو ته ځان سره بیایي. هغه ورور ما ته وویل چې دا خو کنځلې کوي او دا کوي او هغه کوي، نو لا دا خو جواب خو ما ورکړه چې دا یې دې حال نه دی، زه خو ټوله زندګي په دا وبر ورځ تر بلې به تریږي، دغه څو وختن مې د دې هیله چې وخت مې د تاسو ډېر نه ونیوله.
ډېره مننه همدرد صاحب، ستاسو پوښتنې موږ واخیستلې، ډاکټر صاحب به ورته ځوابونه ووایي. ډاکټر صاحب، تاسو به انشاءالله د همدرد صاحب پوښتنې اخیستې. اوله پوښتنه یې د کوچنیانو په اړه وکړه چې د کوچنیانو سره په کورنۍ کې یعنی ورباندې غصه کېږي چې هغوی بیا له بېلابېلو رواني تکلیفونو سره مخامخ کېږي، او بل د سر د لګېدو په اړه باندې دوی فزیکي چې فزیکي او څوک ضربه وویني، د سر ضربه، هغه کېدای سي دوی پوښتنه وکړه چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ کېدای سي، او بل کېد زه نه سوم پوه چې دوی ویل چې د یو شي سره څوک بی حده مینه لري، آیا فکر کوي چې دغه په اوبسسیو کمپلسیو ډیسورډر کې راځي که نه، چې یو کار څوک بیا بیا کول غواړي؟
ما یې تقریبا پوښتنې واخیستلې. یو خو دغه ورور د ماشومانو په اړه چې وویلې، نه یوازې ماشوم، له هر چا سره باید موږ تاسو ښې انساني اړیکې ولرو. ماشوم خو هغه څه دی چې زموږ ستاسو د کورنۍ د ژوند ښکلا ده، نو له ماشومانو سره ډیری په هوښیارانه شکل باید برخورد وشي په روزمره حالاتو کې. ګورئ، په ټول په دې ښه پوهېږي، دا زموږ زما ستا غږ چې ملالۍ خور څوک اوري، ټول په دې ښه پوهېږي چې په ماشوم لاس پورته کول، ماشوم وهل، دا په دې معنا ده چې په هر لاس پورته کولو کې د هغه د ژوند یو هغه مهم حالت ورڅخه اخیستل کېږي، یا د دې ژوند تر ټولو هغه یو مهم څور ته ویلی شو، هغه مهم کردار باندې ته لاس پورته کوي، د هغه په یوه وړتیا باندې ته لاس پورته کوي. نو که هوښیارانه برخورد ورسره وشي، دوی په تشویقي بڼه باندې هر کار ته تشویق شي، دوی ته د هرې خبرې جواب ورکړل شي، دوی د هرې خبرې په اهمیت باندې پوه شي، د هرې شوخي ګوري، دغه ماشومان په خپل فکري لحاظ یوه دا وړتیا لري چې تر ویلو ډیر په کولو باندې عمل کوي. مثلا که یو څوک ورته ووایي چې دا ګیلاس د شیشې دی یا دا پیاله د شیشې ده، نو که دا په مځکه ولویږي ماتیږي، دوی دا خبره دومره نشي درک کولی، اما که عملا ورته دغه پیاله ته واچوي او ماته شي، نو دی دا خبره ډیره ښه ذهن ته سپارلی شي. نو هر کار مو باید عملي بڼه ولري، عملي شکل باید ماشوم ته مختصر وښي، په عملي شکل باید ور وښودل شي چې ګوره، په ښار او بازار کې ته وینې چې دغه خلک دي، مثلا یو څوک مزدوري کوي، یو څوک کراچی وانی کوي، یو څوک معتاد دی، هغه د په موادو مخدرو اخته دی، هغه د په کونج کې پروت دی، لباس خراب دی، نو که ته درس وایې داسې نه کېږي، که ته درس وایې لکه دغه غږ یې چې اورې ملالۍ خور غوندې، داسې یو څوک به شي، که ته درس وایې نو داسې یو څوک به شي لکه ته مو چې وروسته وي ډاکټر به شي، لکه داسې څوک به شي لکه زموږ ستاسو کوره چې جوړ کړي انجینر شي. نو داسې عملي په بڼه په عملي شکل سره باید له ماشومانو سره برخورد وکړل شي. په ماشوم لاس پورته کول د پی ټی ایس ډي سبب کېږي، هغه تاسو چې ورته ملالۍ خور اشاره وکړه، پوسټ ټروماټک سټرس ډیسورډر، او بل دا ده چې په دوی کې فوبیا، سوشل انزایټي او سوشل فوبیاګانې پیدا کېږي. دوهمه خبره وابستګي، یا له یو شي سره له حده زیاته مینه کول. مینه کول که هغه له انسان سره وي، یا هغه له یو مادي سره وي، له یو شي سره وي، له هر شي سره، دې ته موږ په رواني لحاظ باندې وابستګي وایو، یا اډکشن ورته وایو. نو که چیرته دا داسې وي چې عاقلانه وابستګي وي، عقلي وابستګي وي، دومره ستونزه نه جوړوي. اما که چیرته داسې وي چې منطقي نه وي دا خبره، نو بیا په آینده کې لانجی او جنجالونه راپارول کیږي، په آینده کې د دوی رواني حالت د دوارو جانب به خرابېږي. زه پوهیږم تر ډیره بریده د غرور یوې داسې موضوع ته اشاره وکړه، په انسانانو کې د مینې محبت یا د دوی په منځ کې د مینې رامنځته کېدل دا یو بیل بحث چې په دې باندې به بیا که خیر او ژوند مشتاسو بیا په یو بله برنامه کې بحث وکړو. خو
بله
او راز می درځي مراله
بلی و تاسو ژغ راځي مهرباني.
او خو تر ډیره دا وابستګي او دا احتیاط چې کوم دی دا باید عقلانه وي. دوه هم ل یو شي سره زړه بندول او له هغه خپل فکر نه اړول یا د خپل فکر په اړولو کې ناتوانه کېدل دا او سی ڈی یا اوبسیشن کمپلسری ډیسارډر یا وسواسي جبري امراض دی. په جبري شکل سره په تکراری شکل سره د دې یو عمل یا د یو فکر په ذهن تر اوسه او د خپل ځان له دې فکر نه شکل کولای چې دا جدا باسته ان شاء الله په خجو کې نسبت واقعیت سړیو ته ډیر دي. په دې باندې به هم بیا په جدا کې مختص بحث کوو.
مننه ډاکټر صاحب. او د اخیری پښتنه په دغه اړه باندې درڅخه وکم چې کڅوک داسي یو کار کوي چې بیا بیا ورته ځان یعنی مجبور احساسه چې بیا بیا عمل باید تکرار کې لکه د نوکانو په غاښونو باندې پرې کول یا هم داسې ځینې کارون لکه چې هغه په دغه برخه کې تاسو کولای سي چې نور هم زموږ اوریدونکو ته څه تشریح ورکړي چې د دغه د پاره دوی څه کولای سي، کوم ډاکټر ته باید مراجعه وکړي؟
هو دا جبري وسواس یا موږ ورته اوسیډي وایي، اوبسیشن کمپلسری ډیسارډر. دوه بود لري د کلینیک له نظره، یو بود یې عملي دی بل بود یې فکري دی. په عملی کې لکه تاسو چې ویلې د یو عمل بار بار اجرا کوي او لدی عمل څخه ځان خلاص ولې. د مثال په توګه لخل جیب څخه پیسې راوباسي او دا شمیري بیا یې په جیب کې دي، یا دا چې دروازه کلس کړي د بیا راځي دا کلس بار بار چې کوي چا دا کلس شوکه کلس نه، یا دا چې لاس مینځي وای لاس می پاک نه دي بیا ځي لاس مینځي بیا ځي لاس مینځي، یا دا چې ماشومان ته حمام ورکوي یا وی لنګوي ورسته بیا ورته فکر پیدا کیږي چې ولا دلته چې پاک نشو بیا ځي. یا مثال یو ټوکره یو ټیکا یو شیل کالی مینځي بیا ورته فکر پیدا کیږي دلته چې پاک نشو بیا. دا هغه عملی بود او یو فکری بود. په فکری بود کې مریض یو فکر لخپل ذهن نه نشي لري کولای. دا فکر ممکن دی جنسی اړیکو وی، دا فکر ممکن دی یو وابستګي وی له چا سره، دا فکر ممکن دی عقایدو وی.
ش ډاکټر صاحب ډیر مننه. اوس هم د خبرونی وخت نور پای تر رسیدي، تاسو ښه مننه کوم. سلامت اوسئ چې په دې خبرونه کې مول مشر سره ګډون وکړ. او ریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی وخت هم نور پای تر رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
گرے مرک بشما وہ پیغل تو عمر دخانے دکھنا وہ خان چچا دیرے تزے عزت بنا پیغل ٹوکڑے وہ لگ چار سال تنکھنو پسر زنا وارے دتو رزل فتی زلفنم خلی بازنا وی زمان دی عمر ٹول پتار کڑکنا وی لکه اسے پمیگا چنش پی تیرا امائن